السلام علیکم د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجله ته خرغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10,000 میگاواټ برښنا د تولید هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څنګه د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برېښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دې پروژو تخنیکی چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برېښنا له پرچویو شکایتونه لري. له ایران دوه استل شوي افغان ماشومان پرون خپل کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز په مرکز زرنج ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شویو ډېر شمېر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا 19 کلن ځوان به چې نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی خپله د بند موده په دارالتدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش لغړو سره هم اړیکې لرل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 15,000 میټریک ټونه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکو ویلي دي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ښه شوي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرس خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2020 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان وه. افغان زلمیانو جنوبی افریقا ته د 218 منډو هدف ورکړی و خو سیالي لوبډلې په 40 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 28 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبه له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د جام نړیواله پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. پراپورونو کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې کمرستې ترلاسه نکړي نو ښایي په خوارځواکۍ اخته افغان ماشومان او میرمنې ژوند وبایلي.
یقینا چې دغه ماشومان ته به توجه وشي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
متحد ایالات په پام کې لري چې په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په نیت هلته دیره دي. په نورو موضوعاتو کې، د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې له جدي ننګونو سره لاس ګریوان دي.
تصویر ولسوالۍ څه فکر وکړئ، یقینا چې د بازار نه ډېره یوه لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغان ځوانانو کې د انرژۍ ورکوونکو مشروباتو څښاک ډېر عام شوی دی.
ورځې یو له درې پورې انرژي وڅښم، خو له همدغې انرژي له وجې ما ته د معدې او د مثانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونه څښم ما ته سردرد هم منځته کېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی اوویشتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي ښایي هغه ماشومان او میندې ژوند وبایلي چې په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. د دې سازمان مشر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي، په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ماشومان د خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې کورنۍ د ماشومانو او میندو له خوار ځواکۍ څخه کړیږي.
د اوس ما غاړي تل ویدلې دي، یا توري چای ورکوم.
د کندهار اوسیدونکو عائشه د خپل درې میاشتنی ماشوم سره چې بلال نومیږي د میرویس نیکه په روغتون کې له ډېرې مودې راهیسې بستر ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د فقر له کبله یې ماشوم په خوار ځواکۍ اخته شوی او د دې وس نه لري چې وچې شودې ورته په پیسو واخلي. دغه پټکو
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم، پر وړو ورکم، د ده تر دواونه چې دوتونه دواوي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل څه تر فکر کوم، لا زه به درته دواوي یو شی راوړم، کوم پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دې ورته راوړم، د پیسې نه یې
خدای یوازې عائشه نه ده چې د خپل ماشوم له خوار ځواکۍ کړیږي. د هرات ولایت په مرکزی روغتون کې 23 کلنه نجیبه د خپل لور سره چې په خوار ځواکۍ اخته ده بستری ده. نجیبه فرانس پرس خبری آژانس سره خبرې کوي ویلي چې لور می تر سینه بغل کېده وروسته شفاخانې ته راوسته ده. د هغې په ټکو چې د کافي اندازه خوړو نه ترلاسه کولو له کبله هغه شودې نه لري. نجیبه او لور یې دواړه له خوار ځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې له کلونو راهیسې افغان میندې او ماشومان له خوار ځواکۍ کړیږي، خو تازه د خوړو د نړیوال پروګرام مشر فرانس پرس خبری آژانس سره خبرې کوي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان د خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه پټکو که چیرته دغو ماشومانو میندو ته مرستې ونه رسیږي، نو ښایي ډېر شمېر خوار ځواکۍ ځپلي ماشومان خپل ژوند وبایلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون د بې پولو ډاکټرانو سازمان او سره صلیب په ځلونو په افغانستان کې د خوار ځواکۍ له کبله د میندو او ماشومانو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه سازمانونه ادعا کوي چې د بودیجې کمښت او د کافي مرستې نه ترلاسه کېدو له کبله نشي کولی خوار ځواکه میندې او ماشومانو ته مرستې ورسوي. لوی دارو بنسټونو هر یو په جلا توګه د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورونکو مرستو او بنسټیزو خدمتونو د برابرولو په موخه د لسګونو میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسانو ته چې نږدې 2 میلیونه یې ماشومان دي د ژوند ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د برابرولو لپاره په بیړني ډول نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. خو آیا د دومره اندازې د بودیجې غوښتنه په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره سر خوري؟ د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د بن پوهنتون استاد اسحاق قطمري په اړه وایي.
بلیفی انور سازمانونو دوی دی بودیجی دیر تقاضا پا دی برخی که دا کهی چه دوی پرسونال تا خماشون و دیره دی دغه پیسو یا دی دغه بودیجی دوی پا ماشون و پا ترانسپورت و پا نور مصارف بانده مصرفیږي. نو په دغه برخه کې مشکلات شته دي، لیکن واقعیت دا خبره داسې دی چې یقینا چې دغه ماشومانو ته به توجه شي، او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
د امریکا په ګډون ډیر شمیر هیوادونه چې پخوا یې له افغانستان سره بشري مرستې کولې، خپلې مرستې اوس له افغانستان سره یا بندې او یا هم کمې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ بندوي. غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کمپ تړي چې د محل سلګونه افغانان په کې امریکا ته د انتقال په تمه ډیر دي. په کمپ کې میشتو افغانانو ازادي رادیو ته ویل چې د خبرې سخت اندېښمن کړي دي.
په دریم هیوادونو کې په تمه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت د بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کمپ تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا په خانه یو افغان متحدینو ته ځنګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره تیر دي. د منځني ختیځ د میډیا لیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او دروان ملي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غویان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې ترڅنګ ویلي، له کاس کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپل کورنۍ د وضعیت او برخلیک پاړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي. یو څوک کوي یعنی دغه خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خون مشکلات منتدی او د حال ته جای اوسېدون کول لپاره هم نسبره چې ما اولادونه هلته واوسېږي د منږ څه څه سرمایه و هستي و زندګي مو هغه ټول موږ د خپل له لاسه ورکړو په دې څه کار وکړي. موږ امریکا را وستلو چې موږ تاسو بیایو د موږ ټول ژوند یې راڅخه واخیسته او اوس تاسې په میدان خوشی کوي. د موږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې را باندې تیر کړې، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دوته ورکول سي.
په دې کم کې وی میشت افغانې چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپل ماشومان سره چیرې ولاړ سي.
له حد زیات خفقان نرو، یوازې څه نه، دلته سخت زیات ماشومان ناروغان او خلک دي چې ټول ډیر بد حالت کې دي. لکه وخت چې دا خبر خپور شو فیسبوک مسولین دلته نشته او لکم په بهر دي. زه یو کال او یو میاشت کې چې دلته یم، تپن کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نشي، ار دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړپوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستای بے پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هر پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واند یور په خپله اکسپانه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونې به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړی سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني.
سمو غاګل ازادۍ رادیو اوري. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې لستونز سره لاس گریوان دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونز له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالۍ په شان پروژې نه دي پلي شوي. د سپیری اوسیدونکو په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو برابرول، د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو، همداراز یا د ولسوالۍ ته د غځېدلي عمومي سړک پلونو او د کلیوالي لارو جوړېدل د خپلو اساسي اړتیاو په توګه یادوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونه د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړي. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړ یقینا چې د بازار نه ډیر ولرې سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړو په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړ یې غوړ هم کړي دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، وا ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی دا چې لاس ورځې هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او د سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي. کلینیک چې وښایي او دغه سپه په مکتبه کې وخای پوتې دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژه پولیس کړو کړل شي د ځوانانو پولیس ورکړل شي د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دې کې مشغول شي د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
نیو ابراخه دو دویم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دې پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وختونو له امله ځان سره وخستې، موږ به کوشش کوو د وختونو مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وته وکړو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوي جوړې کړو او دا کوم زونو ته برنامه ورکو، هغه تلنی برنامه دي، سپورتي برنامه دي، اتفقي برنامه دي.
سره لدی چې په ورسته یو ډول سيزو کې د خوست په مرکز او غړنسمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنی برنامه پلي شوی، خود سپیری په ګډون تریزی، علي شیر، صبري، باک، مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لکبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه نه دي شوی.
لا خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښارونو کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي وروسته له دې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم رکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي. خو د دې ولایتونو د ترافیکو چارواکي وایي دوی دا کار د ښاري نظم د ښه کولو او پر سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړی دی.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي هم له دې درکه اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی ته تل تمره مصرف نه کیږي یا به سلوي یا به 500 په غسه او که یو ټیکسی منګاونی سونو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی. موټر ته مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاری نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې لورځې یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتک منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتک بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سچرخا یا رکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکو قانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
او د هم د خبرونه ورستای راپور پورسیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنی استعمال د انسان فزیکی روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او کولی شي ناروغۍ رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل خاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغه مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پرې خودلې ورته ستونزمن دي.
هر ورځ انرژي سکما، تو ورځ یو لا درې پورې انرژي سکما، خو همدغه انرژي له واجباته د میډي او د مسانې چرک، حتی ځینې اوقات کدا ونس کماته سردرد هم ماینسته کیږي، خو بیا هم نشم کولای دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه. ډېر مې کوشش وکړ چې د انرژي پرېدم، په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کیږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولای شي جسمي او رواني روغتیاتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکونکو مشروباتو بل کارونکو ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تجربه ما استفاده زیات انرژي وزاره
شي، ما تجربه دا ده چې مونږ د ټوکلا انرژي او ګاز لرونکو مشروباتو به استعمال کړی، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډیر خطرناک جلدی حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او په برخه کې وو. په پایل کې ډاکټرانو نسو په هدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال مالمان کړم، کله چې مې بیا وسخلي پوسوم چې حساسیت مې لاړی کی
متوجې
شوم چې الرجی مزيات شو. د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکونکو مشروباتو له حد زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچې لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر را تاول اسيام مې د انرژي ورکونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د میډي ستونزې پیدا کی، هغه وال د میډي چغل ول د مریض سره ارتباط لري، د دې وال د خرابېدو سبب کیږي. د پښتورګو د لپاره ستونزې پیدا کی ځکه د مشروبات انرژي لرونکو مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې ځین د دې چې د چاغښت منسره وړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، د ناروغۍ پیدا کی ځکه د فشار د لوړېدو سبب کیږي. زړه کې د ځینې نور ناروغۍ چې هغه د زړه بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغي منسره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کم کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولای شي د انرژي ورکونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکونکو مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د ده په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلنې سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی څېړنو له مخې انرژي ورکونکو مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي، په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅخاکتا اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بیلابیلو نومونو او ډولونو موندل کیږي په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.
آزادي راديو.